Radio.
درنو دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. زما اجملند او زما د تخنیکي همکار قادر جلالوف سلامونه ومني په دې هیله چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونه پیلو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري له ازادي راډیو .com څخه هم زموږ خبرونه اوریدل شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په کابل کې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي محمد عمر داودزی سره خبرې کړې دي. د سولې ولسی حرکت پرون په کندهار، جلال آباد او خوست کې د سلګونو په کسانو په ګډون لاریونونه وکړل. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون خپل د هوایي مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي. پامکری بشپړو خبرونه ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي محمد عمر داودزی سره کتلی او د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه ورسره خبرې کړي. داودزی د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر هم دی. د سولې د شورا په ویل امی کې ویل شوی خلیلزاد او داودزی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د قواو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم وو. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې د سیمه ییز اجماع د همغږي کولو په اړه بحث وکړ. خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالي تحمینی جنجوا سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړي. په پام کې ده چې خلیلزاد بنن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. بلخو افغان حکومت له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړي. د ولسمشر ویان هارون خان سوری ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې طالبانو هم له افغان حکومت سره مذاکراتو ته لیوالتیا ښودلې خو د مذاکراتو وخت او ځای لا نه دی مشخص شوی. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغان حکومت او طالبان پرته له مذاکراتو بله لار نه لري. د سولې ولسی حرکت پرون په کندهار، جلال آباد او خوست کې د سلګونو کسانو په ګډون لاریونونه وکړل او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. لاریون کوونکو هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکل شوي وو: موږ نور مه وژنئ او موږ اوربند او سوله غواړو. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطندوس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې لاریونونو هدف څرګند کړ.
د سولې ولسی حرکت غړو په درې لویو ښارونو کندهار، ننګرهار او خوست ولایتونو کې لاریونونه لرل. د لاریونونو پر مهال د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه مو غوښتله چې سوله دې وکړي، اوربند دې وکړي.
د سرپل چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا څلوېښت کورنۍ له خپلو مینو جبري وتلو ته اړ کړي. د سرپل د والي ویان زبی الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې دې کورنیو ته د تن له جامو پرته نور هیڅ هم نه دی پاتې. د امانی په وینا طالبانو دا خلک ځکه له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي چې د کورنۍ غړو یې په دولتي ادارو کې کار کوو.
یاد ورکړو چې د منطقه زرنداب ولسوالۍ راغستان ولایت بدخشان رخ داده کې د سرې
د سرپل د والی ویان وایي چې بې ځایه شوو کورنیو مرکز سرپل ته کډه کړې او هغوی ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. زبی الله مانی ویلي کوهستانات ولسوالۍ څخه څو نورې کورنۍ هم د وتلو په حال کې دي چې وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې د واورو د خویدو یا برف کوچ له کبله اته کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې د برف کوچ د پنجشنبې په ورځ د راغستان ولسوالۍ یو شمېر سیمې زیانمنې کړې. دوی د بدخشان ولایت د راغستان ولسوالۍ په سرنداب سیمه کې یو برف کوچ راوتلی چې په پیښه کې زموږ اته هیوادوال شهیدان شوي او دوه نور ټپیان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون خپل د هوایی مدافع سیستم په نوي ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایی مدافع سیستم د څېړنې د نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال راوروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کېږي. هغه د دې څېړنې نتایج پرون په پینټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ټرمپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور د هر ویشتل شوي توغندي د کشف او له منځه وړلو وړتیا ولري. هغه زیاته کړه چې د توغندیو ضد دفاعي سیستم پراخېدل به د متحده ایالاتو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې سربیا ته په سفر تللی پر کاسوو تور لګولی چې د خپل پوځ د جوړولو په څیر د اقداماتو په وسیله د سربیا په وړاندې پاره ونی کوي. پوتین چې پرون په بلګراد کې له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې د کاسوو اقداماتو له سربیا سره په اړیکو کې کړکېچ رامنځته کړی او ښایي سیمه بې ثباته کړي. سربیا په 1999 کال کې پر کاسوو ولکه وروسته له هغه لاسه ورکړه چې ناټو د سرب ځواکونو لخوا د البانیانو د وژنو او له خپلو مینو د هغوی د شړلو د مخنیوي لپاره هوایي حملې پیل کړې. د بلګراد او پرستینیا اړیکې هغه مهال نورې هم ترنګلې شوې چې کاسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه. او د روسیې په سان پیټرزبورګ ښار کې پرون په یوه مطبعه کې د اور لګېدو په پیښه کې یو تن مړه او درې نور ټپیان شوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي چې اور لومړی د دې مطبعې د څلور پوړیزي ودانۍ په دوهم پوړ کې ولګېد او وروسته درېیم پوړ ته پراخه شو. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وبوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد بنن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرو اترو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخنسوري وایي د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري، خو هیله یې څرګنده کړه چې هڅې به یې بالاخره بریالۍ شي او په هیواد کې به سوله ټینګه شي. د ښاغلي چخنسوري سره د ځنګړي مرکې جزئیات در سره شریکوو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ملي امنیت رئیس د چین، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او کرغستان هیوادونو له سفیرانو سره په لیدنو کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په همغږۍ ټینګار کړی. د ملي امنیت د سلاکار ښاغلي محب د دې لیدنو حال هم درکوو. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لاغه څرګندونو مو هم خبرو شي. د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د پرونی ژمنې نه عملي کېدلې ویلي چې د ممکن د دې سبب شي چې دوی د کابل د رایو د باطلېدو پر پخانۍ پریکړه ټینګار وکړي. متحده ایالات غواړي خپل د هوایي مدافع سیستم پراخ کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا موضوع څېړو. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرو اترو ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد تیره ورځ اسلام آباد ته له رسېدو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې تحمینی جنجوه سره کتلي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
تکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه اسلام آباد ته له رسېدو سره سم د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې تحمینی جنجوه سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن جنجوه په افغانستان کې د پخلاینې له هڅو سره د مرستې په برخه کې د پاکستان پر ژمنه ټینګار وکړ. خبر پاڼه وایي په دې کتنه کې یادونه وشوه چې د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ د ټولو ګډ مسولیت دی. همداراز ښاغلی خلیلزاد پرون د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه سره هم وکتل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبي اسیا د څانګې مسؤول هم حاضر وو. خلیلزاد په پام کې لرل چې د سې شنبې په ورځ پاکستان ته سفر وکړي، خو دا سفر دوه ورځې وځنډېد. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای د یو استخباراتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي د خلیلزاد سفر وروسته له هغه وځنډېد چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر پټنځایونو برید وکړ څو پر دوی فشار راوړي چې له خلیلزاد سره بیا خبرو ته کښېني. د ډي پي د راپور له مخې پاکستاني ځواکونو د سه شنبې په ورځ د طالبانو دوه مشران ډیورند کرښې ته په نږدې سیمو کې ونیول. په راپور کې د طالبانو د یو شمیر نورو غړو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو راپور زیاتوي چې دوی ټول وروسته خوشې شوي دي. یو پاکستانی چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ډي پي ای اژانس ته ویلي دي چې دوی فکر کوي دې فشار نتیجه ورکړې او طالبان اوس مهال په خپلو کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي د جمعې په ورځ له خلیلزاد سره وګوري. طالبانو د سه شنبې په ورځ په یو خبرپاڼه کې خبرداری ورکړ چې که امریکا له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامله نه کړي، نو دا ډله به له متحد ایالاتو سره تماسونه بند کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې چې له پلان سره سم باید په قطر کې شوې وای د خبرو پر اجنډا د اختلاف له کبله وځنډېدلې. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې د حکومت له یو شمیر چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته اسلام آباد ته ولاړ. خلیلزاد کابل ته له رسېدو مخکې چین، متحده عرب اماراتو او هند ته هم سفرونه کړي وو.
بلخوا افغان حکومت له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پایل لپاره د یو لړ پرمختګونو خبر ورکوي. دا ولسمشر ویان هارون چخنسوري ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې طالبانو هم له افغان حکومت سره مذاکرات ته لیوالتیا ښودلې، خو د مذاکراتو وخت او ځای لا نه دی مشخص شوی. یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې افغان حکومت او طالبان پرته له مذاکراتو بله لار نه لري. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې طالبانو له واشنگټن سره د مذاکراتو د ودرېدو ګواښ کړی، افغان حکومت په مختلفو کچو کې د دغې ډلې له رهبرۍ سره د اړیکو د دوام خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان هارون چخنسوري په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هم د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښودلې او په دې برخه کې یو لړ پرمختګونه هم رامنځته شوي دي.
مذاکرات اخر کیدون کیدی، طالبان هم تمایل لري او افغانستان حکومت خو به قید شرط اعلان کړی دی. تاریخ او ځای تر اوسه معلوم نه دی، ولې ان شاء الله امیدواری هم سته او پرمختګ هم سته. تر دې حد دومره ویلی سو چې مستقیم مذاکرات هم شروع سي او د پروسه به ان شاء الله د ټولو په دعا سره او په تدبیر سره به کامیاب سي.
دی وایي که طالبان د جګړې د ختمولو او د هیواد د پرمختګ لپاره رښتینی اراده لري، نو حکومت سره دې د مذاکراتو میز ته کښېني. ښاغلی چخنسوري وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کورنۍ او نړیواله کچه اجماع موجوده ده او سیمه ییزه اجماع هم رامنځته شوې ده. نوموړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري، خو د افغانستان او امریکا حکومتونه د دغو اندېښنو د هواري لپاره هڅې کوي او دغه اندېښنې په دومره کچه نه دي چې د سولې بهیر زیانمن کړي. د ولسمشر ویان که څه هم د افغانستان په قضیه کې په فکري لحاظ د پاکستان د بدلون خبره کوي، خو وایي چې په دې برخه کې تر دې مهاله کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. طالبان تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو له امریکا سره یې استازو څو ځلې خبرې اترې او لیدنې کړي دي. خو دغې ډلې په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي که امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو موضوع په اصلي مسلې بدله نه کړي، له واشنگټن سره به اړیکې ختمې کړي. په دغې اعلامیې کې راغلي چې امریکا د قطر په ناسته کې له دوی سره ژمنه کړې چې په راتلونکو ناستو کې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په موضوع بحث کوي، خو د دغې ډلې په خبره امریکا اوس د دغو بحثونو اړتیا نه ویني. زلمی خلیلزاد تر دې مهاله درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړي او په پرلهپسې توګه د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د دغه هیواد هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینې برابرول دي، سو دوی خپلو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې انتظار خادم وایي افغان حکومت او طالبان پرته له مذاکراتو بله لار نه لري.
اکل اسکار د افغانستان په جګړې کې د سیمه هیوادونه غواړي تر شوي وو، یا زه غوښتله بیا هم د امریکا سړي ایجاب دا کوو چې هغوی به د افغانستان مسله کې نه وي. اوس نو د چین مسله، د پاکستان مسله، هندوستان، افغانستان د دغې پیچلې پروسې یوه برخه ده. بیا دا چې صلح د غوی له حضور او ملاتړ نه راځي او یا کوم راشي نو صبح کینی ځکه چې تاسو نه کاغلی مهم روسي سفرونه پنیک پال باندې نسمه. البته زه به دا ویم چې ناوخت دي، البته موږ ډیر زیات وخت ضایع کړی دی، ولې په سیمه کې یو تجمع رامنځته شوی، دا تفاهم رامنځته شوی دی.
د نوموړي په خبره د سیمه هیوادونو او امریکا اوس دا درکړي چې د افغانستان قضیه پرته له سولې بل لار نه لري او د جګړې دوام د سیمې او نړۍ په زیان ده. د زیاتوی چې طالبان هم سولې ته باورمند دي، خو د سولې خبرو ته نه حاضرېدل د امتیاز ترلاسه کولو لپاره دي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د هیل روسپانی له افغانستان او سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ په پریکړې مقاله لیکلې ده. ورسپانه لیکي ټرمپ د چهارشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې یو ډله جمهوري غوښتونکو سناتورانو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه یې طرحه نه ده بدله شوې. د ورسپانې په لیکنه دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د یوه نوي اثر بیانونکی ده. د هیل لیکي یو محافظه کار سناتور ران پال چې له ډېره وخته په پوځي مداخلو باندې د امریکا د بهرنۍ سیاست د زیات اتکا په خاطر انتقاد کاوه، د ولسمشر ټرمپ پریکړه ستایلې ده. په دوام کې د پاول په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې به تغیرات رامنځته شي، خو هغه زیاته کړې تر هغې مودې چې دی فکر کوي زیات په افغانستان کې پاتې کیږي. د هیل روسپانی د ران پاول په حواله لیکلي افغانان به اړ وي څو په خپله جګړو کې برخه واخلي او له خپل هیواده ساتنه وکړي. د ټرمپ ادارې تیره میاشت اعلان وکړ چې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به پیل کړي. اوس وخت امریکا په افغانستان کې 14000 سرتیري لري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د خلکو حقونه د سقوط له خطر سره مخ دي او ملکان ورستربلی تهدیدېږي. دغه سازمان د پنځمه پورز د کلنی راپور په یو لنډیز کې لیکلی چې افغانان د 2013 کال پر مهال مخ په زیاتېدونکو جنگ وزپل. د ریپورت لمخې 10000 کسانو ته په دغه کال کې مرګ ژوبل واوخته چې دریمه برخه یې ماشومان دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په دغه ریپورت کې راغلی چې وسلوالو مخالفینو په خاري سیمو مرګونی بریدونه وکړل، مذهبي اقلیتونه هدف وګرځول، چارواکي او ملکان ترور کړل او پرایور کونکو بریدونه وکړل. ریپورت لیکي د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان پوځیانو هم د پراخو هوایی بریدونو او شپنیو عملیاتو پر وخت ملکانو ته مرګ ژوبل اړولی. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پتروشا ګاسمن ویلي د حکومتولۍ ناکامي د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته د مخالفینو بې پامۍ او د امریکا او نورو تمویلونکو هیوادونو لنډمهالې امنیتي ستراتیژي ناوړه پایلې وزېږولې. د جنگ جګړو او ویرې له امله د ښوونځیو بندېدل، د ولسي جرګې په رای ورکوونکو باندې مرګونی بریدونه، د ښځو ځورول او له هغوی سره بې عدالتي او د خبریالانو هدف ګرځول د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د کلنی راپور عمده برخې جوړوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ملي امنیت رئیس د چین، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغیزستان د هیوادونو له سفیرانو سره په لیدنو کې په سیمه کې د ترکرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په همغږۍ ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې هیوادونو له سفیرانو سره افغان چارواکو د خبرو محور له ترهګرۍ سره د مبارزې او په سیمه ییزې همکارۍ راڅرخېده. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای په دغه لیدنه کې افغان چارواکو او د یادو هیوادونو سفیرانو په سیمه ییزې همکارۍ او له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان طارق قادین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیدنه په کابل کې سوي او د چین، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان هیوادونو سفیرانو په سیمه کې د تروریزم د ریښو د ایستلو په برخه کې د همکارۍ یو ډاډ ورکړ.
محور دیدار بیشتر بحث همکاری های منطقه‌ای و
هغه وایي دغه خبر او بحث محور د سیمه ایز همکاری او په سیمه کې د توریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په محور راڅرخېده. د هیواد ملي امنیت شورا سلاکار او د ملي امنیت رئیس د هیوادونو له سفیرانو سره د توریزم په برخه کې د افغان حکومت لاسته راوړنې شریکې کړې او په مقابل کې سفیرانو د چمتووالي اعلان وکړ او ډاډ ورکړ چې د توریزم سره په مبارزه کې به افغانستان یوازې نه پرېږدي.
افغانستان تنها را میگذارم.
ښاغلی آرین زیاته کړه افغان چارواکو په افغانستان کې د داعش د ځپلو او د دوی په وړاندې لاسته راوړنې له یادو سفیرانو سره شریکې کړې. ویل چې افغانستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړی خط کې پروت دی. افغان امنیتي چارواکي د یادو هیوادونو له سفیرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې داسې مهال ملاقاتونه کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو چارواکي په افغانستان کې د داعش له ګواښه اندېښمن دي او یاده ډله د نړۍ په وړاندې ګواښ ګڼي. له دې وړاندې د افغان ولسمشر او د اجرایي رئیس په ګډون یو شمېر افغان چارواکو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته په سفرونو کې د تروریزم په وړاندې په مبارزې ټینګار کړی و او د دې پدیدې په وړاندې هیوادونو د ګډې همکارۍ د مرستې غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د یادو هیوادونو له سفیرانو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار لیدنه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مثبت ګام بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې حمید عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله محب ملاقات د سیمې د هیوادونو سفیرانو سره کوي چې دلته یو منطقي اجماع رامنځته کړي تر څو په افغانستان کې د جنگ او د سولې مسله نتیجې ته ورسیږي.
ښاغلی عزیزي هم دا شان وای د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه روسیا، پاکستان، ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه د خپلو ګټو لپاره باید د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د پخوانی ژمنې عملي کیدل ممکن د دې سبب شي چې دوی د کابل د رایو د باطلیدو پر پخوانی پریکړه ټینګار وکړي. یوسف خان زدرانه په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د پلازمینې کابل د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې 95% چانس د دې شته چې دا کمیسیون د کابل رایو د باطلیدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیالې همیره حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځکه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه هم هغه اسناد دوی ته نه دي سپارلي چې د کابل حوزې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په اړه یې ژمنه کړې وه.
وقت دادیم که تا دو 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازند.
میرمن حقملوی مونږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 2 ساعت وخت ورکړ چې ځینې لازم شواهد او اسناد مونږ ته راوسپاري، خو له بده مرغه د موافقې له مخې دا کار سم پر مخ نه دی تللی او نه هم کمیسیون په خپلو ژمنو عمل وکړ. نو ځکه وضعیت ته په کتو 95% امکان د دې شته چې مونږ د رایو د باطلیدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړو.
تصمیم قبلي خود کنیم.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس د میاشتې په 15 نیټه د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د یاد کمیسیون مسؤلینو په خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه له ډېرو زیاتو شکایتونو وروسته د قانون له مخې وکړه. دغه پریکړې له ځانه سره بېلابېل غبرګونونه لرل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا یوه سیاسي او کړکېچ ته د تلو پریکړه وبلله. وی ویل د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلېدو د اعلان واک نه لري. له هغې وروسته د جمهور رئیس د دویم رسیال سرور دانش په منځګړیتوب د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل چې دوی د اسنادو او شواهدو له رای کولو سره دې ته حاضر دي چې له خپلې پریکړې پر شا شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستي ګواښ په غبرګون کې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پریکړې سره سم یې ټول اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي او د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې لا ډېر معلومات ورکړي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې خپل هوایی مدافع سیستم پراخ کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا د هوایی مدافع د څېړنې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل د نوې ستراتیژۍ له مخې په فضا کې داسې ټکنالوژي ځای پر ځای کیږي چې د دښمن توغندي به د سینسورونو په وسیله کشفولی او له منځه وړلی شي. په غونډه کې سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانان وویل د امریکا سیالان لکه روسیا او چین داسې نوې توغندي جوړوي چې په سختۍ سره لیدل کیږي او له منځه وړل هم ګران کار دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل نورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې متحد ایالات به د بیرقیب او وړتیاو د ترلاسه کولو په مقصد د فضا په ګډون خپل د هوایی مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایي مدافع د سیستم د څیړنو د نتایجو یوه برخه ده چې له 2010 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. ټرمپ د دې څیړنې نتایج پرون په پینټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ټرمپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور له هر ځایه هر شیبه او په هر ځای کې د هر ویشتل شوي توغندي د کشف او له منځه وړلو وړتیا ولري.
We are committed to establishing a missile defense program that can shield every city.
موږ ژمنیو چې د هوایي مدافع داسې پروګرام به جوړو چې د متحده ایالاتو د هر ښار ساتنه وکړای شي، او موږ به هیڅکله د دې کار د ترسره کولو لپاره پر خپل حق معامله ونه کړو. ټرمپ د غږ تر سرعت د اوچتو یا هایپر سونیک او همداراز د کروز توغندیو له پلوه د زیاتېدونکو ګواښونو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د هوایي مدافع د سیستم پراخیدل به د امریکا له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر وویل په نوې ستراتیژۍ کې په فضا کې ځای پر ځای شوی په نوې ټکنالوژۍ سنبال هغه دفاعي سیستم هم شامل دی چې د سنسرونو په شان وسایل لري او کولای شي چې د دښمن لخوا د توغول شویو توغندیو درک ولګوي، کشف یې کړي او بیا یې له منځه یوسي. د هوایي مدافع دا سیستم د ستورو د جګړې په نوم هغې طرحې ته ورته دی چې د امریکا پخواني ولسمشر رونالد ریګن په 1980 کلونو کې وړاندې کړې وه. ټرمپ د دفاع له سرپرست وزیر پاتریک شناهن او مرستیال ولسمشر مایک پنس وروسته وینا وکړه. له د مخکې ښاغلي شناهن وویل د روسیې او چین په څیر د امریکا سیالان داسې نوي توغندي جوړوي چې لیدل، کشف او له منځه وړل یې ډېر ګران کار دی.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی چې نن دغلته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د سولې ولسی حرکت پرون په کندهار، جلال آباد او خوست کې د سلګونو کسانو په ګډون لاریونونه وکړل او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره خبرو ته کښېني. دا سرپل ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا 40 کورنۍ له خپلو مینو جبري وتلو ته اړ کړي دي. په بدخشان ولایت کې د واورې د خویدو 11 شوله کبله 8 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون د خپل هوایي مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، شمالي کوریا او ایران به برلاسه کېدو ته دوام ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې سربیا ته په سفر تللی پر کاسوو تور لګولی چې د خپل پاوز د جوړولو په څیر د اقداماتو په وسیله د سربیا په وړاندې پارونې کوي. دوستانو اوس هم مخکې له دینه چې سید سمی عباس راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه وړاندې کیږي.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې محمود الحسن محمود ده.
مالی صاحب، ځینې خلک انګېرنې لري چې وایي مثلا په یو ورځ د پښو د لاسونو کان مه اخلئ چې غم وخاطي او ځای راځي، یا جارو په پښه مه وهئ چې تومات کېږي. ځینې نورې خبرې دي، ولې خلک دغه انګېرنې کوي؟
په دې کې شک نشته چې انسانان ډولونه لري. نیک انسانان، ښه انسانان هغه ښه ګمانونه لري، ښه انګېرنې لري، او کمزوري انسانان هغه کمزوري انګېرنې او کمزوري فکرونه لري.
مالی صاحب، د اسلام د نظره دغه انګېرنې موږ شالید لري کوم آیات
د اسلام مبارک دین چې دغه وسیع دین ده؟ قران کریم موږ له دینه منع کړی یو چې موږ بدګمانونه وکړو، ځکه الله جل جلاله فرمایي د سورت حجرات په 12 مبارک آیت کې تاسو له بدګمانۍ نه ځان وساتئ، ځکه دا په خبرو کې دروغجنې خبرې دي.
امانه صاحب، هغه کسان چې دغه وهم لري، دغه یعنی انګیرنې کوي، دا خلک آیا په ګناه کې داخليږي کنه؟
وهم په خپل یو مرض ده، لکه وسوسه ده. څه شی ده؟ نو دا وسواس ده چې شیطان یې ورواچوي انسانانو ته. د جاهلیت دی وخت هغه ریواجونه لکه د موږ تاسو بعضی خلک لري چې هغه وایي چې پازن د سفر دی میاشت پر اړه باندې سفر میاشت پیرا میاشت همدارنګه د موږ تاسو په خلکو کې باج ګمانو دي چې د محرم شریف شپه ورځو کې وعده نه کوي همدارنګه د رمضان او شعبان په منځ کې د دوه وختونو په منځ کې ودونه نه کوي اسلام په مقدس دین کې هیڅ یوې میاشتې تصویر نه دی ویل شوی د
هلارې سری چې خلک باید څه وکړي چې بلاخره اندغه منفی فکرونه دغه منفی انګیرنې د خلکو د ذهن او باسي
خلکو ته پکار ده چې د اسلام د مبارک دین د عظیم کتاب قران کریم تلاوت وکړي نه یوازې چې په الفاظ عمق سره وي چې د قران پیغام مونږ ته څه دی قران کریم هدایات مونږ ته څه دی د رسول پاک سو مبارک سیرت ولولي نو بیا به خلک په دې پوه شي چې د اسلام د مبارک دین هغه سپیشل او خپل عقیده مونږ ته سره اخی
او ټولنه ته هم اتمن مشکلات جوړوي دغه موضوع
به شک نن چې په ټولنه کې څومره ازرار او څومره ستونزې او مشکلات مونږ ته سي وینو چې مونږ ته سي ټولنه د انزوا خواته روانه ده یو لامل یاده چې مونږ غلطی انګیرنې غلط ګومانونه لرو